رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا غ آشنا رادیو لومړی مخمنه خبرونه پیلېږي. د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وای چې په جنگ کې د ملکي تلفاتو کچه مخ په لوړېدو ده. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په باب خبرې کړې او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر استعفا وکړه.
د افغانستان د سولې شورا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلېدو د یو پلان د جوړولو لپاره په یو مشورتي غونډه کې هر اړخیز بحثونه او خبرې کړې دي.
د حکومت د افغانستان د سولې شورا د افغانستان د سیاسيونو سره په همدې ملي پروسه کې همکاري وکړي.
په خوست کې د تبلیغیانو د دوه ډلو ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده.
زمنګ افغانستان یو ملک دی، 15000 کال تاریخ لري، موږ علما لرو، امام غزالي غوندې شخصیتونه لرو.
او په خبرونه کې په ترکیه کې د یو سعودي خبريال د بدرکې په اړه د تازه انکشافاتو راپور هم ولرو. په اول د دې سات خبرونه چې سید سلیمان شاه صاحب راته اوري.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپور کړی وایي چې په روان جنگ کې اوس هم د ملکیانو د مرجوب لکه مخ په لوړېدو ده. یوه زیاته برخه د حکومت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې رامنځته کیږي. دا رپورټ چې د 2013 میلادي کال د جنورۍ د لومړۍ نه تر سپتمبر د 13 نیټې پورې تلفات پکې ثبت شوي دي، وایي چې په دې موده کې 850 ملکی کسان ته مرجوب لاوختي، 2098 کسان وژل شوي او 15225 زخمیان شوي دي. په ریپورت کې په کابل کې د یونما د مشر تدامچی یا ماماتو له قوله راغلي دي چې د افغانستان جنگ د نظامي لارې نشي حل کېدی او په سمدستي توګه په جنگ کې ښکېلو ټولو خواوو نه غوښتنه کوي چې د افغانستان د کړېدلي ولس د کړاوونو د ختمولو په خاطر د مذاکراتو لارې د دغه شخړې د حل لپاره اقدام وکړي. تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې په اعدام باندې محکوم شوو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر په 10 د اعدام د سزا په ضد د مبارزې نړیواله ورځ منزل کیږي، د افغانستان د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په زندانونو کې په سلګونو بندیان د اعدام په سزا محکوم شوي خو تر اوسه نه دي اعدام شوي. د اعدامېدو د حکم د عملي کېدو په انتظار دی. د محبسونو او توقیف خانو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني نن د چهارشنبې په ورځ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هنوز اعدام به عنوان یک قدرتی محدود ناشدنی
په عنوان سارون کې وای چې د 1394 مریض کال راهیسې په افغانستان کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی راغلی او د بخښنې د نړیوال سازمان د 1496 مریض کال د رپورټ په اساس په افغانستان کې په یو تن باندې د اعدام سزا عملي شوې. دغه رپورټ له مخې په 1495 مریض کال کې څه باندې 600 تنه په اعدام محکوم شوو. 600 تنه چې په تروریستي پیښو کې د لاسلورو په تور نیول شوو د پولیس سرخي په زندان کې اعدام شوو. زمنګ د واشنگتن نوري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له ځینو مهمو چارواکو سره په دې اړه غږېدلی چې په افغانستان کې د بحران د حل لپاره یو سیاسي لاره په څه ډول ممکنه ده او پاکستان څه مرسته کولی شي. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې په دې باندې زیات ټینګار وکړ چې د یو باثباته پاکستان لپاره په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لارې د سولې ټینګول یو مهم کار دی. زلمی خلیلزاد پرون اسلام آباد نه پرون له کابل نه اسلام آباد ته سفر کړی او ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال باجوه سره هم وګوري، خو په دې اړه معلومات نشته چې آیا له پوځي قوماندانانو سره کتلي دي او که نه. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایس آی نوی رئیس ټاکل شوی. د پاکستان پوځ نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنرال نوید مختار په ځای جنرال عاصم منیر ته دغه پیاوړي نظامي او استخباراتي ادارې د رئیس په توګه باندې ټاکل شوی دی. یو زیات شمیر سیاستمداران او د افغانستان د سیاسي ګوندونو استازو په هیواد کې د سولې لپاره د هغو تازه کوښښونو هرکلی کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په لړ کې پیل کړي. هغوی پر خلیلزاد غږ کړی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې احتمالي روغ جوړې لپاره لاره اواره کړي. د کریم خلیلی او عبدالکریم خرم په شمول ځینې سیاسي مشران په دې نظر دي چې طالبان باید د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو پروسه کې شامل شي. خرم په خلیلزاد باندې له دې عمل انتقاد کړی دی چې هغه په خپل سفر کې روسیا، چین او ایران ولې نه دي شامل کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو یا پایو او د رای ورکوونکو د لیستونو د انتقالولو کارونه په چټکۍ مخ په وړاندې روان دي او تر راتلونکې جمعې پورې به تقریبا ټول ولایت ته ورسول شي. د دغه کمیسیون منشي او وینا سید حفیظ الله هاشمی نن د چهارشنبې په ورځ د تلې یا میزان په 13 خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې فراه، بادغیس، هرات، زابل، قندهار، اروزګان، هلمند او نیمروز ولایتونو ته ځمکې او هوا لارې انتقال شوي او نن به بدخشان، بغلان، قندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکندي او غور ولایتونو ته هم انتقال شي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خپل دندې نه استعفا کړې ده. د دې رپورټ کې مهم ټکي زیبا خادم تستلولي.
نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ د خپل وظیفې نه استعفا وکړه. د استعفا اصلي علت نه ده څرګند شوی، خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې هغه څو ورځې مخکې په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ملاقات کړی وو او جمهور رئیس ټرمپ استعفا منلې ده. هیلی چې یو پخوانی گورنر ده، د 2018 کال په جنوري کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړی وو. هغه د اسرائیلو یو سرسخت طرفدار ګڼل کېده. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا غړیتوب هم ختم کړ. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
یو سمندری توپان چې د مایکل په نوم یادیږي نن د چهارشنبې په ورځ به د امریکا د فلوریډا ایالت ځینې ساحلي برخې وځپي. دغه توپان چې قوت یې 2 درجې اټکل شوی او دا وخت مکسیکو د خلیج په تودو اوبو کې په پوره قوت د حرکت په حال کې دی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کېدای شي دغه سمندري توپان زور او قوت 4 درجو ته لوړ شي او فی ساعت د 200 کیلومتر پر رفتار جاکټ به ورسره ملګری د فلوریډا ایالت په ټیټو برخو کې به د سخت اورښت له امله سیلابونه راوځي او په پراخ کچه به تباهي رامنځته شي.
We will deploy medical assistance teams and we have hospital augmentation teams to make sure the medically needy are safe and receiving care.
دا د یالتی گورنر ریکس کارت غږ دی چې د توپان له رسېدونې مخکې چارواکو ته هدایت ورکول. د فلوریډا ایالتي مقامات وایي چې د مکسیکو د خلیج په ساحلي برخو کې څه ناڅه 350,000 خلک ژوند کوي او له ټولې سیمې خلکو ته د وتو خبرداری ورکړل شوی دی. او نن د هند او اتر پردیش په صوبه کې د یو مسافر لونکي اورګاړي د چپکېدو پیښه 15 کسان مړه شوي او 10 تن نور زخمیان دي. د اورګاړي د چپکېدو علت نه دی معلوم. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د رپورټونو په لړ کې نن یو موضوع دا ده چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دا چې په کومو مسایلو غږیدلی دي او کوم ټکي مطبوعاتو ته راوتی دي، په دې باره کې لږ وروسته یو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د ممکنه خبرو د پیل کېدو په هکله د یو پلان د جوړولو لپاره نن په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره غونډه کړې ده او بحثونه یې کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو طالبان سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلېدو د یو پلان د جوړولو لپاره نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د بشرانو او چارواکو سره په یو مشورتي غونډه کې د سولې په مسله هر اړخیز بحثونه او خبرې وکړې. د ګډون کوونکو انتقادونه او نظریات واورېدل او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. غونډې ته د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وویل چې که څه هم افغانان د سولې پر مسله یو ډول فکر نه کوي، خو هغوی ټول د روانې جګړې بندېدل او په هیواد کې د سولې ټینګېدل غواړي.
خوشحالم چې د کار په دې موده کې د مقابل لوري سره مهم د نظریاتو تبادله لرله. که څه هم دا په رسمي ډول نه و او بلا واسطه ډول و، باور لرم چې مقابل لوری هم په قاطع اکثریت سره په مختلفو کچو کې د سولې طرفدار دی او دې ته چمتووالی لري چې د یو عزت څخه ډک میکانیزم له لارې د سولې بهیر تعقیب شي.
د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک
وویل چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د سولې په اړه نوي بدلونونه رامخته شوي.
نن الحمدلله توانېدلی یو چې په دې برخه کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې لپاره چې په اولنی هدف او اجنډا کې ده خاص استازی، خاص دفتر او ټول هغه نهادونه منسجم کړي تر څو چې د افغانستان د حکومت، د افغانستان د سولې شورا، د افغانستان د سیاسي نو سره په همدې ملي پروسه کې همکاري وکړي چې دا د سولې پروسه کې یو لوی پیشرفت ده.
د دې غونډې ټولو ګډونوالو هم د وسوال طالبان سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، خو هر یو بیا دغه سی خبرو لپاره خپل جلا جلا نظریه څرګند کړ. د افغانستان د جمهوریت سیاست پخوانی لومړی مرسیل محمد یونس قانونی په خپل بیان کې ویل چې وسوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وضعیت په ټپه ځړېدلي حالت ته رسیدلی دی او نه افغان حکومت او نه هم د افغان حکومت نړیوالو ملاتړو د جنگ لارې طالبان له مخې لري نه کړی شول، او همدارنګه وسوال طالبانو هم په دغه جګړه کې کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی قانونی ویل چې افغانان د سولې له هڅو ترکی خود تر وسلا د سولې په برخه کې یو سرګند طرحه د هیڅ کوم اخلوخه نه دا وړاندې شوی.
فهم ما ایس که جنگ در افغانستان
زموږ در داده چې جنگ په افغانستان کې لکه چې افغان جنگ نه دی، سول هم په افغانستان کې نشي کېدلی چې یوازې د افغانانو سول وي،
افغانی بوده باشه.
محمد یونس قانونی ویل چې دی لا دی باور ته نه دی رسیدلی چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې په افغانستان کې په جګړه کې لټي او یا هم د جګړې په پای ته رسېدو کې. د کورنۍ چارو پخواني وزیر محمد عمر داوزی غونډې ته وویل چې افغان حکومت چې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع کومه خبره کوي هغه تر ډېره سمه نه ده، او دا ځکه چې د ښاغلي داوزی پر وینا د مخه وسلوالو مخالفانو سره د ملاتړ د برابرولو په برخه کې یو هیواد ته ګوته نیول کېدله او اوس دوه درې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو سره په مرستې تورنی. محمد عمر داوزی وویل چې وسلوالو طالبان سره سولی مسله له هغه ځای خراب شو چې کلونه کلونه وړاندې افغان حکومت د افغانستان له دښمن وغوښتل چې طالبان ورسره خبرو ته کښېني. د ملي نوې جبهې رئیس انوار الحق هدي هم په خپله وینا کې د سولې د پلان نشتون یادونه وکړه، وویل چې د افغان حکومت د سولې په پلان کې پرته د قید او شرط خبرو د وړاندې څخه نور کوم نوی شی موجود نه و.
مال پخوانه پخوانه په دې عقیده وم چې امریکا باید مستقیمې خبرې له طالبانو سره وکړي. یو نیم کال مخکې ما په امریکا کې د امریکایي حکومت ته وویلې سي تاسو ځینې شیان لرئ چې هغه په انګریزي کې ورته تبو وایي، حرام ورته وایي که نه، او هغه خبرې مالې څوک درته نه وایي، خو واقعیت دا دی چې کوم شي ته ستاسو حرام وایي هغه یو ضرورت دی، او هغه دا دی یو د دغه حرامو ځینې نه دا دی ستاسو باید مستقیمې خبرې له طالبانو سره وکړي، هغوی ته باید دغه هغه ورنه کوي، دا بهانه ورنه کوي چې دا خبرې په مخ لاړ نه شي.
دې غونډې ته امرالله صالح په خپله وینا کې وویل چې اوسمهال د سولې په برخه کې درې دریزه وجود لري.
سه تا دیدګاه وجود
درې ډوله نظرونه شته دي، د امریکایانو نظر، د افغانستان د دولت نظر چې د افغانستان د سیاسي صنف د نظریاتو سره نږدېوالی لري، او د طالبانو نظر.
امرالله صالح د سولې علي شورا څخه وغوښتل چې دا درې نظریات د افغانستان خلکو سره شریک کړي. دا غونډه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سفر یو ورځو سره جوړه شوې ده. ښاغلی خلیزاد د خپل سفر په پای کې په یوه اعلامیه کې خپل خواو څخه د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د صلاحیت لرونکو ټیمونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اکتوبر 10مه د اعدام د سزا زد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي چې په افغانستان کې د اعدام په سزا د محکوم شوو کسانو شمیر 550 ته رسیږي، او دوی په زندانونو کې د اعدام د حکم عملي کېدو په انتظار دي. په دې حقله مختلف نظریات دي. یو شمیر افغانان د حکومت نه غواړي چې د نورو د عبرت او د جرمونو د مخنیوي دپاره په اعدام محکوم کسان باید اعدام شي، مګر یو شمیر نور کسان په دې نظر نه دي. د کابل نه ممتاز بهیر رپورت را کړی دی.
د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله سږ کال د اعدام په سزا د محکوم شویو بندیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د 2018 کال د رپورټ پر اساس په 2018 کال کې څه باندې 600 تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم شوي وو، او په دغه کال کې 600 تنه چې په تروریستي پیښو په ځانګړي ډول د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني په ترور کې لاس درلود، د پلچرخي په زندان کې اعدام شول. د افغانستان د محابسو او توقیفخانو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کویستانی امریکا غږ آشنا ته په اوس وخت کې د بندیانو او په اعدام د محکوم شویو مجرمینو د شمیر په اړه وویل: له 15,000 څخه نیولې تر 16,000 بندیان دي، 155 نفره اعدامیان لرو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جزا په نوي قانون کې چې په 1996 کال کې نافذ شوی دی، د اعدام د سزا موارد محدود کړي دي. د افغانستان د عدلیې وزارت د قانون جوړونې د چارو سلاکار محمد اشرف رسولي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د جزا په پخواني قانون کې لسلو زیات داسې مواردو ته ځای ورکړل شوی و چې له مخې مجرم د اعدام په سزا محکوم کېده، خو اوس د نوي قانون په اساس دغه موارد د ګوتو په شمیر او محدود شوي دي. ښاغلی رسولي وویل هغه موارد چې د جزا په پخواني قانون کې ورته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی و، اکثرو ته مو تر دېرش کاله د حبس سزا په پام کې ونیوه. په ډېره ځانګړې استثنا مو مثلا تروریستي جرمونو ته چې بله چاره مو نه درلوده، مثلا پر ښځو تیری سربیره په تیری چې د قتل سبب هم کیږي، لا چاره وو چې په دې برخه کې موږ د اعدام سزا په پام کې ونیسو. د افغانستان د جزا د نوي قانون د 120 ماده په لومړۍ فقره کې د نسل وژنې، د بشریت ضد جنگي، د دولت پر خلاف تجاوز، ترور او چودنې، اختطاف او برمته کولو یا قتاول طریقې جرمونه چې په ترسره کولو د شخص یا اشخاصو د مړینې سبب شي د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د همدې ماده د دویمې، درېیمې، څلورمې او پنځمې فقرې لمخې هغو کسانو ته چې عمدي قتل یې کړی وي، د افغانستان دولت او ځمکې بهرني دولت ته سپارلې وي، او یا ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته زیان رسولی وي، پر ښځه باندې ډله ییز جنسي تیری کړی وي، او همداشان پر نارینه باندې ډله ییز جنسي تیری چې د مجني علیه د مړینې لامل شوی وي، د اعدام سزا ورکول کیږي. ښاغلی رسولي ټینګار وکړ هغه کسان چې د جزا د پخواني قانون په اساس په اعدام او یا نورو سزاګانو محکوم شوی وي، پر هغوی باندې نوی قانون نه تطبیق کیږي او خپله سزا به ویني. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان له حکومت څخه غواړي چې د نورو د عبرت او د جرمونو د تکرار د مخنیوي لپاره په اعدام محکوم شویو کسانو ته سزا ورکړي.
څوک چې د جنایتکارانو سره کومک کوي یا څوک چې ورسره مرسته کوي، باید غار محمد اعدام شي. شر
باید اعدام شون چې مردم خو امنیت،
خو باید اعدام شي چې امنیت ښه شي، خلک راحت شي او دا وطن جوړ شي. دغه خلک چې له یو بل سره خیانت کوي، وطن وی جاړوي، دوی باید اعدام شي، یو یې هم باید ژوندی پاتې نشي. د اعدام په سزا محکوم شویو مجرمینو باندې د اعدام د حکم د تطبیق د غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت په پلچرخي زندان کې د یوې غونډې پر مهال وویل د زندانیانو ټولې دوسیې باید له سره وسیړل شي، او د جمهوري ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارل شوې سو په اعدام د محکوم شویو بندیانو د دوسیو پر سر کار وکړي. په همدې حال کې اروپایي اتحادیه د اعدام د سزا پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپور شوي بیان کې د اعدام له سزا سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی. په دغه بیان کې راغلی چې د اعدام سزا انساني کرامت ته بې حرمتي ده، او دغه سزا یو ظالمانه، غیر انساني، له سپکاوي ډک او د ژوند د حق نغزونکی عمل دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن خبر ورکړ چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د مهمو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. د آشنا تلویزیون رپورت برېښنا عمر خیل الولی.
په پاکستان کې په 40 ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو په ارزښت کې 10 روپۍ کمای راغلی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د 140 پاکستانی روپیو سره بدلېده، خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د 140 روپیو سره بدل شو. بلاخره د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي.
اوس مهال د ډالرو بیا د هغه ګونګوسولو وجه لوړه شوه چې ګواکې آی ایم ایف به د پاکستانی کلدارو په بې ارزښته کېدو باندې ټینګار وکړي، خو هغه خلک چې دا ګونګوسې خپروي یوازې قمار وهي، ځکه هغه پیسې چې موږ له آی ایم ایف څخه اخلو په دوو برخو کې راځي چې یو خوا به پاکستان کې ډالر زیات شي او بله خوا به قیمتونه ټیټ شي.
د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو په خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي. پاکستان دغه راز هڅه کوي چې له چین څخه پور واخلي.
د آی ایم ایف څخه قرضه را روانه ده او ورپسې به له چین، سعودي عربستان او عربي امارات څخه به پیسې ورسیږي. زه فکر کوم په پاکستان کې به د ډالرو قیمت کم شي.
خو د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پیل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. په اسلام آباد کې یو صراف افطار ظفر وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې به د پاکستانی روپۍ ارزښت تر دې هم کم شي.
بالکل ایسے ہی ہے، جب سے
تقریبا موږ لیونی می اونۍ راهي سي بازار کې اورو چې یو ډالر به 115 روپۍ ته ورسیږي. وګورو چې څه کیږي، خو نن معلومیږي چې ښایي 115 روپۍ څخه به هم د ډالرو بیه پورته شي.
یو شمیر پاکستانی صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. د اسلام آباد د اوسیدونکي محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرستې ته هیله مند دي.
که چیرې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اثارو پشتوانه زیاتوي، په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي.
تر دې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو او پوهانو خبرداری ورکړی و چې په بانکي ورکړو کې مالی وضعیت به د پاکستانی روپۍ ارزښت راکم کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د ترکیې دولتي تلویزیون په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د لیکوال جمال خاشوګي د داخلېدو او د داخلېدو نه وروسته پیښو په هکله ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دې موضوع په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د امریکایي تبعي د واشنگتن پوسټ د لیکوال جمال خاشوګي د لادرکه کېدو په هکله پراخه تحقیقاتو کې همکاري وکړي.
د ترکیې دولتي تلویزیون په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د لیکوال جمال خاشوګي د داخلېدو او وروسته له قونسلګری څخه د یو تور وان موټر د بیرته راوتلو تازه ویډیو خپره کړې ده. د ترکیې دولتي تلویزیون همدارنګه د یوې وړې الوتکې په مرسته د څو سعودي وګړو د راتلو او له یوه هوټل څخه د وتلو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې خاشوګي قونسلګری ته داخليږي. د خبريال له داخليدو یو ساعت او 45 دقیقې وروسته د سیاسي پلیټ درلودونکو موټر له قونسلګری څخه وځي او 2 کیلومتر لري د قونسل د کور په پارکینګ کې دریږي. د ترکیې ولسمشر ته نږدې سبا ورځپاڼي هوایي ډګر ته د یو شمېر کسانو چې د ترور ډله نومول شوې تصاویر خپاره کړې دي. ورځپاڼه وایي یادو کسانو د اکتوبر په 2مه په استانبول کې 2 هوټلونه ونیول او د هماغه ورځې په پای کې بیرته پرېښودل. ترکیې چارواکي وایي دا لیکوال ممکن د همدې کسانو لخوا چې د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان منتقد و وژلی وي. د خاشوګي میرمن وای په داسې حال کې چې د خاوند موبایل په لاس کې وو، د هغه راتلو ته د قونسلګری مخه ته یو لس ساعت انتظار ویوست. دلته پرون په واشنگتن کې د سعودي عربستان د نوي څېرې په نامه د یو باز غړو چې ټاکل شوی و خاشوګي هم پکې برخه اخیستې وای وویل ترکی پولیسو منلې پیښه د سعودي عربستان په قونسلګری کې شوې ده.
دوی د قتل خبره کوي. په غزي کې زما ملګری ژورنالیست جمال وژلی دی. دوی همدارنګه د بکسونو خبره کوي چې بیرون ایستل کیږي او دوی ګمان کوي چې په منځ کې به د هغه جسدی دا هغه څه دي چې ترکی پولیسو ویلي، خو دا ادعاوې تایید شوي نه دي.
متحدو ایالاتونو خپل خبرګون دا ډول څرګند کړ.
د وزیر رانیول تر چې ساته پوری تعقیبو. زه پوهیږم چې جمهور رئیس غواړي له سعودي سره خبرې وکړي. نه غواړم د جمهور رئیس له خبرو مخکې څه ووایي.
په دې اړه اندېښمن یم. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. هیله من یم موضوع خپله هوار شي. اوس هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي، خو ځینې ښه او بد خبرونه موجود دي. زما نه خوښیږي.
جبرائیل وای د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان د واشنگتن پوسټ لپاره د خاشوګي په انتقادي مقالو غوسه شوی وو. دا وای ک د هغه د قتل پاړه راپورونه رښتیا شي، غرب باید پر سعودي د وسلو خرڅول ودروي او د شهزاده او د سعودي د نور چارواکو شتمنۍ کنګل کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د 2018 کال په می میاشت کې خپل لومړی سفر سعودي عربستان ته وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د افغان او پاکستانی تبلیغیانو ترمنځ لانجه پیدا شوې ده. دوی په دولت باندې اعتراض کړی دی چې د دغو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو هڅه نه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور شالې غلې ده.
په مجموع کې د افغانستان تبلیغان پر دوه ډلو ویشل شوی. یو ډله په نوې ډلی کې د نظام الدین له مرکز سره روابط لري، او دویمه ډله بیا په پاکستان کې د ریوانډ دی مرکز د امیر په مشرۍ تبلیغ مخ ته وړي. د نظام الدین دی مرکز اړوند تبلیغان چې پلان لري سبا پنځ شنبه اجتماع جوړ کړي، نن د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. دوی د خوست کابل لوی لاره هم د لنډې مودې لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دوی اعتراض لري چې حکومت په دغه ولایت کې تبلیغي مرکز د تیر یو کال راهیسې تړلی او د اجتماع جوړولو اجازه پکې نه ورکوي. اعتراض کوونکي نیوکه لري چې دغه مرکز د ریوند د تبلیغیانو په خوا تړلی.
پاکستانی غواړي چې خوست ولایت زما اتحاد وکړي. افغانستان یو مملکت نه دی. هر افغانۍ د پېښور ته مشورې ته راځي او ریوند ته لاهور ته د مشورې ته راځي. زمونږ افغانستان یو ملک دی، 15000 کاله تاریخ لري. موږ علما لرو، امام غزالي غوندې شخصیتونه لرو، بابا امام رازي غوندې شخصیتونه لرو. دین ما غزنی هندستان او پاکستان ته رسولې.
د افغان تبلیغیانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه زیات شوي چې یو کال مخکې د خوست په تبلیغي مرکز کې په یو وخت کې دوه ځای په جماعت سره لمونځ ادا کېده. دې کار د دولت توجه هم ور جلب کړه. په عین وخت کې د ریوند د تبلیغي مرکز یو غړی رئیس خان وایي چې د تفارقي اچولو هڅه یې نه ده کړې، مګر موخه یې دا ده چې افغان تبلیغیان له یو واحد مرکز او امیر نه ملاتړ او اطاعت وکړي.
خو موږ دا نه پیږو چې دولت چې دی یو طرفه کورونه کوي. دوی ته مظاهرې مخه ونن وه، مظاهره یې لرې نه کړه. اوس موږ ملګري مجبور دي چې یو اقدام وکړي، او که اقدام یې وکړ نو مسؤلیت چې دی دا دولت ته بیا متوجه دی، دولت بیا دې غم وخوري.
که څه هم ظاهراً د افغان تبلیغیانو ترمنځ دغه رامنځته شوي اختلافات خپل منځي برېښي، خو د څېړونکو په وینا داسې ښکاري چې د دواړو ډلو تر شا ځینې سیاسي کړۍ لاس لري او خپل سیاسي اهداف مخ ته وړي. په ټوله کې دواړه ډلې پر حکومت نیوکه لري چې د یوې او بلې ملاتړ کوي، خو حکومتي چارواکي بیا پر تبلیغانو انتقاد لري چې د دوی او دغه راز د دیني عالمانو پرېکړو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د خوست د حج او اوقاف رئیس مولوي اظهار الدین آشنا راډیو ته وویل چې د تبلیغي مرکز د پرانستلو په اړه دینی عالمان هم یوې هوکړې ته رسیدلی وو، خو دواړو ډلو یې منلو ته غاړه نه ده ایښې.
که بیا هم نه جوړې ده، موږ دا مسله انشاءالله د اجتماع نه وروسته بیا وزارت هدایت کړی دی چې دا مسله بیا موږ ته ولېږي. آبی ورخال کې موږ ته په فیصله وکړي چې یا مرکز بیا وتړی، یا یې خلوص کوي، یا یې دغه ډلې ته ورکوي، یا یغه ډلې ته ورکوي.
په همدې حال کې د خوست دی ولی ویان طالب منګل آشنا راډیو ته ویل پریکړه داسې شوې وه چې د ولسی جرګې تر انتخاباتو وروسته اجتماع جوړ شي، خو دا پریکړه یې ماته او سبا اجتماع دایروي.
څو مهم خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا وینما په خپل یو تازه ریپورت کې چې د چهارشنبې پورې خپور کړی وای چې په روان جنگ کې اوس هم د ملکیانو د مرژوبلې کچه مخ په زیاتېدو ده. دا ریپورت چې د 2013 میلادي کال د جنوري لومړۍ نه د سپتمبر تر دېرشمې پورې تلفات پکې ثبت شوی دی وای چې په دې موده کې 1050 ملکیانو ته مرژوبله اوښتی ده، چې د جملې نه 2098 وژل شوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سیاسي حل په باب پاکستان د چارواکو سره خبرې کړي، خو معلومه نه شي آیا هغه د پاکستان د پوځي قمندانانو سره هم کتلي دي او که نه. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځي استخباراتو نوی رئیس ټاکل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د جنرال نوید مختار پر ځای جنرال عاصم منیر د دغه پیاوړي نظامي او استخباراتي ادارې د رئیس په توګه باندې وټاکل شو. یو شمیر سیاستمدارانو د افغانستان د سیاسي ګوندونو استازو نن په غونډه کې د سولې لپاره د هغو کوښښونو هرکړه کړې چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر په وخت پیل کړی دی. یو پیاوړی سمندري توپان چې د مایکل په نوم یادیږي نن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د فلوریډا ایالت ساحلي برخو ته تر رسیدو په حالت کې دی. د هند اتر پردیش په صوبه کې د مسافرونکو اورګاډي درجه پکېدو په پیښه 15 کسان مړو او دیرش تنه نور زخمیان شوي دي. د بوسنیا هرزګوینا د جمهوریت چارواکي وایي چې 13 ورځ د خامو تیلو په یوه تصفیه خانه کې د 14 له امله 8 کسان ژوبل شوي دي. په دغه تصفیه خانه کې روسانو کار کاوه. او په جنوبي سودان کې پروان کورنۍ جنگ کې چې په 1990 لمریز کال کې لو سودان د آزادۍ اخیستلو وروسته د جمهور رئیس سلواکي راو دغه د مرستیال ترمنځ پیل شو، له 400,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.